چې بد هم وي په مرګ نه ارزي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
تشویش او خپګان ډیر وزن درلودل د بدن د تصادفي بدلونونو په اړه بې غوري د ورزش او فزیکی فعالیتونو نه کول ماشوم ته د مور شیدې نه ورکول او دا سینور د سینو د سرطان د ودې عمده لاملونه بلل کیږي خو ښځې څنګه پوه شي چې د سینې په سرطان اخته شوي د دغې ناروغۍ د ودې څخه څنګه مخنیوی کوی شو او دا چې روغې ښځې څنګه له ځانه ساتنه وکړي تر څو د سینې سرطان له ګواښ سره مخ نشي. پاندی اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د افغانستان د طبي شورا او د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ له مشر نسرین اوریاخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
اغلی اوریاخیل ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وخت کې ګوچې ښځې څنګه کولی شي هغه نښې نښانې پیدا کړي چې دوی د سینې په سرطان اخته شوي؟
موږ خوشبختانه خپلو خویندو ته په جلا ساحاتو کې د محرمیت په خاطر باندې ویډیوګانې ورښودلې چې یوه ښځه وخت چې مثلا سرطان مینځي څه رقم وکوی سي په یوه عینه کې ودرېږي او خپل هغه معاینه دی خودي چې ورته وایي چې هغه اجرا کړي تر څو دوی وکوی سي په هغه اول مقدماتي سټیج کې دوی اغس کا وقایه وکړي او بالاخره پیشرفت نه جلوګیری وکړي.
که چیرې د اوس اوریدونکو ته هغه چې په لرې پرتو سیمو کې دي ستاسې غاګوري ورته ووایي چې څنګه د خپل ځان معاینه وکړي څنګه عینې ته ودرېږي او کومې نښې نښانې په ځان کې وویني بیا ډاکټر ته لاړ
شي؟ هغه وخت کې چې خویندې سره ځان مینځي دوی کوی سي چې پل خپل سینې وګوري چې کوم تغیر د رنگ پکې نه راغلی، یعنی رنگ تغیر نه کړی، پړسوب پکې نه راغلی، یا څوکې ډیر زیاتې غټې شوي نه، یا دننه نه ننوتلي، یا کومه غوټه پکې نه پیدا شوي. ورو ورو په دې ګوتو په څوکو باندې ورو ورو ولټوي.
له دغو بدلونونو سره چې د ښځو په وجود کې راپیدا کیږي، آیا درد هم ملګری وي که نه؟
سرطان هم دوه رقمه دي، یو خبیث دی یو سلیم. درد اکثر وختو کې اول کې ډیر زیات نه وي، مګر په ځینې وقاتو کې چې غاشکال فرق کوي ځینې وخت درد هم وي. مطمئنه چې درد ستا چې درد نه منګه باید دا ونه وایي چې درد نه لري، درد هم لري.
په پای کې که دې ته راشو چې په لرې پرتو سیمو کې ځینې نارینه ښځو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی نارینه ډاکټر ته ورشي او خپله تداوی وکړي، تاسو هغوی ته څه ویل لرئ؟
دا خو باید هر کور پوه سي چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغه صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوی مورد که باید جدا برخورد ورسی. اگه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کړي؟ نه کوي. د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
طبي متخصصین وایي که چیرې ښځې د خپلې روغتیا خیال ونه ساتي او پر وړاندې بې پروا اوسي نو هیڅ ډول دارو درمل د خطرناکو ناروغیو مخنیوی نشي کولی. د ټولو د روغتیا په هیله د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما ناجیه صاپه درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. وای د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډېدې ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي. هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي، لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صدارت. هیواد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي. د خبرونې په پایل کې هغه مرکه دراورو چې له بهره راغلي هیوادوالې سره مو کړې ده. دا چې څنګه راغلې ده لدې به یې واو.
هیواد ته چې راغلي هرکلی درته وایم. خدای دې وکړي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهره راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي. کله چې هیواد ته راغلي څه احساس دې کاوه؟
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. د څه لپاره راغلی؟ د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره؟
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډیر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بیلډنګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
هو دې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړئ؟
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پېښ شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو پاک له به درنه وپوښتم، څو بچیان لرئ؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی می دی موټر په کلچ کې ماستری کوي او لور می دی افریقا په زامبیا کې میړه کړی او عملته اوسیږي.
زوی دی د موټر په کلچ کې ماستری کوي؟
هو، لیسانس دی موټر په انجن کې واخیست او دکتورا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایي چې د موټر مستری دی؟
دلته مستری ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اوریدلی و چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډیر زیات عوارض کوي.
ډیر ښه، ډیر ښه. نو دې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنی چې لیکوالی؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
وز د یونایی د یوې ورځې یاداشتونه واوري.
اوس د سهار و بجې دي. یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بیخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار 8 بجې دي. یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي. یو زوړ کار راته ناست دی او وایي چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې له پرې کېدو ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د ایراتې چادرۍ چینونه. اوز د سهار لس بجی دی د سپینګری ګرمی له په یو سات کې ور وخریاله خو ګومان کوم چې خام خواب د ګونزو په منځ کې زنی زایونه ناخریلی هم پاتې وی زکه چې زنی ګونزی دومره سره نګدی وی چې خریلو هیڅ امکان نه درلوده اوس د ماسپخین یو بجه ده یو سړی 15 واړه زامن راوستلی هوایی چه ده دی طولو سرونه با پا دیر شوغانه خری حال دا چه مو گوری که غط سر پا شلوغانه خریو اوز ده ماسپخین دو بجی دی یو زوان ناز ده هوایی چه گیرم خط خط جوڑه که لده مخکمه ده یو بل زوانگیره ده انگلیسی توری ده سرچپه تی پشان جوڑه کده اوز ده ماسپخین دری بجی دی یو زوان وایی چه وقتان می فوجی کت کده خو پام دیوی چه پورا کتو وحی خو زای رانیم چه پورا کت بیچه ده ولوی پا کتلا که هم نشتا زا یو داول خوبشی لکت روستا با بیا سر گزهو اوز ده مازدیگر چلور بجی دی یو زوان راغله اوهی چه ده فیلم بدماشیم نو ده سر با مداس را تخری لکه ده امریکایی فیلمونو ده بدماشانو آغا وایی چه باید داس خواهی وی لکه اینا چه للری ده خلکو چیری پا که خکارشی زکه چه دایرکتر غواری پا فیلم که ده ما پا خریلی سر که ده فیلم ده حلک او جلی چیری خیر و خانه ده سکرین پر مخ کارشی اوز ده مازدیگر 15 بجی دی یه اوزوی او پلار راغلل او سرونه می ورته جوړ کړل ده پلار سره چه خلاشو لار او ویلی چه پیسی ماتوم او بیر ترازم مای ده زوی سرم جوړ که خو سرای رانگه سو وخت نورم وود خود سړی درک و نه لګېده چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو هغه پرینګ په ژړا شو او وی ویل چې هغه د ما پلار نه و په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته وی ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم اوس د مازدیګر شپږ بجې دي سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کړي ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم
اووس دغه د عقل جنگولو سندره هم واوری
خلق را تخاندی پات کلر کار کوو مونگ عقل جنگو مونگ عقل جنگو مونگ خلق را تخاندی پات کلر کار کوو مونگ عقل جنگو مونگ عقل جنگو مونگ دل تا چه چو کار کوی
طولو تا بی کار کاری
دل تا خیانت رشوات
خود فخر کار کاری
مار لکا دا پڑی وی
پڑای را تا مار کاری
هر ظالم تا کز گرو هر مظلوم و همونگ اقل جنگ همونگ اقل جنگ همونگ خلق را تا خاندی پات کلر کار که همونگ اقل جنگ همونگ اقل جنگ همونگ خلق تا رقی کوی
مونگ یو پشاروان
شل ساعت خوب کهو
دو ساعت بیاروان
نور نڑی یو خوازی
مونگ یو بل خواروان
طول مرد نور و پام رستوش خوان و همون
اقل جنگ همون اقل جنگ همون
خلق را تا خاندی پات کلر کار که همون
اقل جنگ همون اقل جنگ همون
یا زموگ پتاوه ده
یا زموگ دیلان ده
یا غو جلوی دلیوی
یا مو تنور وران ده
یا مو پچرگانو جنگ
یا مو سپر مان ده
دا غسلا و سند خواری جون تیر و مون
اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون
خلق را تا خاندی پات کلر کار که و مون
اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون
اقل جنگ و مون
اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون اقل جنگ و مون
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر سپوږمۍ هیله زرمتۍ او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو اویا کندهار 2 خوست یو کندوز یو او جلال آباد څلور.